واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو دی.
درنو ویدونکو السلام علیکم، سارم نیکمرغه، زه نوشابه آشنا یم. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، د امریکا غږ واشنگتن استودیو ده، زه خلیل خان یم. پام وکړئ دې سات خبرونو ته. په کابل کې د طالبان حکومت وایي د کازاخستان په وروستیو نارامیو کې د افغانستان د مداخلې ادعا حقیقت نه لري. د تیرې جنوري په میاشت کې په کازاخستان کې د تیلو بیو د لوړېدو په غبرګون کې پراخ لاریونونه رامنځته شول. دغه لاریونونه چې څو ورځې دوام وکړ وروسته په تاوتریخوالي واوښتل. د راپورونو له مخې د لاریونکوونکو امنیتي سرتیرو ترمنځ د خوډب له امله نږدې 200 کسان ووژل شول چې مزاره کوونکي او پولیس پکې شامل وو. د کازاخستان جمهوري ریاست په ویلامې کې ویلي وو چې په مجموعي توګه 15,300 کسان د نارامیو په اړوند د سوال ځواب په مقصد نیول سوي دي. د کازاخستان جمهوري ریاست د جنوري په 10 په ویلامې کې ویل چې د افغانستان مرکزی آسیا او منځني ختیځ بهراني اورپا کې هم په دغه واد کې د تاوتریخوالي تر شا وو. خو په کابل کې د طالبانو حکومت پرون د چهارشنبه په ورځ په ویلامې کې ویلي چې په یادو لرونو کې د افغانستان د مداخلې ادعا حقیقت نه لري. طالبانو ویل دي چې د اسلامي امارت هیڅ ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد استعمال کړي. په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشر منظور پښتون په موټر د وسلوال برید او په هغه کې د یو تن د ټپکېدو د پیښې په اړه د بلوچستان د کورونو چارو مشر ضیا لانګا وایي له اړوندو چارواکو سره د پیښې راپورټ غوښتی دی. د پښتون ژغورنې غورزنګ پی ټی ایم مشر منظور پښتون وایي چې د بلوچستان په ژوب کې په قافلې په ډزو کې د غورزنګ یو مخکښ غړی نور باچا ژوبل شوی دی او دوه ملګري له درک سوي او تورې پوری کړی چې د امنیتي ادارو کسانو نیولې دي. د غورزنګ مشر منظور احمد پښتون په مشرۍ د بلوچستان د ژوب او شیرانی ضلع ترمنځ د سلیزي سیمې سره نږدې احتجاجي پرد پیل شوی او د غراس په کلیسې فلا لورلای بوستان کوټه او نورو سیمو کې هم احتجاجونه سوي دي. د غورزنګ مشران وایي چې د دوی په موټر برید کوونکو پر ضد دي د پولیسو دوسیه جمع سي او نیول سوي ملګري دي راخوشي کړل سي. د امریکا د متحده ایالاتونو یو لوړپوړي مقام ویلي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن امر کړی چې شاوخوا 2000 پوځیان جرمني او پولند ته لیږي او په جرمني کې میر شاوخوا زر امریکایي سرتیري رومانیا ته واستوي. د اوکرين سره په پوله د روسیې څخه د 10,000 ځواکونو د ځای پر ځای کېدو او په دې هیواد باندې د روسیې د برید پاړه د لویدیز د اندېښنې په زیاتېدو سره جمهور رئیس بایدن ویلي چې امریکایي پوځیان به په اوکرين کې میشت نسي، خو ویلي دي چې متحده ایالات کیف ته وسلې برابروي چې د خپل ځان دفاع وکړي. د امریکا د دفاع وزارت وایي جان کربی ویل چې جمهور رئیس بایدن په دې اړه څرګند دریځ لري چې د امریکا متحده ایالات به د اروپا امنیت او ثبات ته زیاتېدونکي خطر ته ځواب وایي. په ځواب کې د روسیې د دفاع وزیر مرستیال الکساندر ګریشکوو ویل چې دغه ګام به دواړو خواوو ته ډېره ګرانه کړي چې جوړجاړي ته سره ورسیږي. له دې مخکې د امریکا دفاع وزارت ویلي وو چې شاوخوا 8,500 امریکایي پوځیان د تیارسۍ په حال کې دي چې د اړتیا په صورت کې به اروپا ته ولېږدل شي. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون د چهارشنبه پر ورځ ویل چې هغه د اوکرين د بوران پر سر د خبرو لپاره روسیې ته سفر کولی شي. هغه زیاته کړه چې دا غدا پلان د نړۍ د مشرانو سره په ټلیفوني خبرو کې د پرمختګ پوري اړه لري. هغه دا هم ویل چې په راتلونکو څو ساعتونو کې به د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن سره د روسیې له خوا د اوکرين په سرحد د 10,000 ځواکونو د ځای پر ځای کېدو په اړه خبرې وکړي. شغل ماکرون ویل چې دای به د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د اوکرين جمهور رئیس ولادیمیر زيلنسکي سره هم په تماس کې وي. روسیې د اوکرين سره په پوله څخه باندې 10,000 پوځیان ځای پر ځای کړي او پر هغه واد د برید پاړه اندېښنې زیاتې سي بي. خو ماسکو وایي د برید پلان نه لري. واشنگتن او متحدینو د ماسکو مهمې غوښتنې رد کړي. هغه استدلال کوي چې اوکرين د نورو هیوادونو په شان حق لري سازمانونو او اتحادونو سره یو ځای شي. ترکیه د چهارشنبه پر ورځ ویل چې په سوریه او عراق کې د کوردانو په مرکزونو هوایي بریدونه کړي دي. د ترکیه دفاع وزارت وایي چې دغه هوایي بریدونه د سه شنبه په شپه کړي او هدفونه د وسلو ذخیره سمتی پنازاینو او د روزنی کمپونه ول. دغه وزارت زیاته کړي چې ناقانونه ګرځول سوي د کوردستان کارګر ګوند او د خلکو د ساتنې ډلو دغه مرکزونه چلول. انکره دغه ډلې تراګری بولی. د سوریه د جنگ او د بشري حقوقو د څار ډلې ویلي چې په سوریه کې سیبي هوایي بریدونه د سکا په ولایت کې د برښنا یو مرکز پنشه کړي. په دغه سیمه کې تیر میاشت اسلامي دولت وسلوالو د خپل جهادیانو د خلاصولو لپاره په یوې بندیخانه برید کړی وو چې په نشوتو کې شاوخوا 300 کسان وژل شول. د سوریه ډیموکراتیک ځواکونه چې امریکا یې ملاتړ کوي د کوردانو نیمه خود مختار پوز ویلي چې په برید کې څلور سرتیري وژل شوي او هوډ یې کړی چې ترکیه څخه به د دې برید بدل اخلي. د سوریه د جنگ د څار ډلې ویلي چې د سوریه په شمال کې د ترکیه تر کنټرول لاندې د الباب په شار کې بریدونو اته تنه چې 15 ملکیان پکې شامل دي وژل شوي دي. او ترکیه د چهارشنبه په ورځ په خپل ګاونډي هیواد یونان تور پوری کړی چې د دولس ماجرینو څخه د جامو ایستلو ورسته د سرت هغه غړ ته بیرته لیږي چې د سخت ژمي له وجې مړ شوي دي. د ترکیه د کورونا چارو وزیر سلیمان سولو دغه تورونه یونان رد کړي. دغه دواړه هیوادونه چې د ناټو سازمان غړي هم دي ترمنځ د کړکېچ د زیاتېدو خطر پیدا شوی دی. ترکیه وایي چې په افغانستان کې طالبانو د واک وروسته هغه افغانان چې د هیواد څخه په تیښته دي د دې لامل بسی چې د سوریه سرحد ته نږدې د ماجرینو کم ترې ډک سي. دغه راز ترکیه ویر لري چې اروپایي هیوادونه د هغوی د اندېښنو په اړه سترګې پټې کړي. د ترکیه د کورونا چارو وزیر په خپل ټویټر پاڼه د سړک په غاړه پراته د دغو ماجرینو د جسدونو عکسونه خپره کړي. د یونان د ماجرینو وزیر نوټس مټاره د دولس ماجرینو مړینه نه ردوي خو د دې پیښې په اړه د ترکیه دریز د درواغو پروپاګنډ بللی. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
د سیمې او نړۍ خبرونه واورېدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. په ګرمو سیمو او ولایتونو کې د یو اوږد ځنډ نه وروسته چهارشنبه په ورځ دولتي پوهنتونونه پرانستل شول. په ننګرهار او کندهار کې په پوهنتونونو کې د زده کړو د پایل په لومړۍ ورځ د ښځینه محصلینو شمیر کم. د نوې کړنلارې له مخې به په پوهنتونونو کې نجونې او هلکان په جلا وختونو کې زده کړې وکړي. په موقع په دې اړه د اکرام شینواري رپورټ ده.
د افغانستان په ګرمو سیمو او ولایتونو کې پوهنتونونه د چهارشنبه په ورځ د اوږد ځنډ وروسته پرانستل شو. په جلال آباد او کندهار کې په دولتي پوهنتونونو کې زده کړې پیل شوې، خو د اټکل پر خلاف د زده کړو د پیل په لومړۍ ورځ د محصلینو په ځانګړي ډول د ښځینه محصلینو شمېر ډېر کم و. د ننګرهار پوهنتون یوې محصلې بی بی هوا امریکا غږ اشاره راډیو ته وویل چې که سم زده کړو په برخه کې یو لړ نوي مقررات وضع شوي، خو دا پوهنتون ته په سنېدلو ډېره خوشحاله ده.
دا چې امارات دولت نجونو ته دوباره اجازه ورکړه چې خپل پوهنتون ته لاړ شي، خپل تدریس پدې ډول شروع کې دا ډېر د خوشاله زیاده ده، ډېر د خوشاله احساس کوم او زمونږ مړي هیلې په تر ژوندې شو په دې کار سره يم. دا یو ډېر نیک اقدام ده. ځینې متفاوتونه ځینې فرقونه راغلي دي، خو مونږ هغه هم منو چې هغه د چې د انجن او لکانو سمفونه سره جلا شي وي دي وخت لږ تغیر کړی دی. هغه یو وخت نه د حجاب هم کړی دی چې باید تور کلی واغوندي آزاد وي وګدوي او سکافو کې، نو دا هم مونږ ته منظور ده، مونږ قبول ده، مونږ ته خوشاله، مونږ دې سره مشکل نه لرو.
د نګرال پروپوزل کې څو تل وسازانو امریکا ګاشن راډیو ته ویل چې د نوې کړنلارې له مخې به هلکان د سهار په پاو باندې او بجو ټولګي ته حاضرېږي، او انجونې به د غرمې د مخه په پاو باندې یولس بجو خپل ټولګي ته حاضرېږي. د کندهار په پوهنتون کې دوه محصلینو عبدالوارث او بلال احمد هم امریکا غږ ګاشن راډیو سره په خبرو کې د پوهنتون د دروازو په پرانستلو خوښي څرګنده کړه، او ویل چې دوی خوشاله دي چې د اوږدې مودې وروسته بیرته زده کړو ته ستانه شوي دي.
زما نوم عبدالوارث دی، د کندهار پوهنتون یو تن زده کړیال یم. نن لومړی ورځ ده چې پوهنتون ته راغلی ما ډیر خوشاله یم، ځکه پس له ډیر مودې څخه یو ور بیا د علم او د زده کړې مرکز ته راځي کړی ده، او ورسته له ډیر مودې څخه بیا په انتون شروع سو د ځوانان هله او هغه امیدونه چې د خپل راتلونکو لپاره لرله هغه یو ځل بیا راځوندي سیوی دي. نو د لوړز دکړه د وزارت څخه مننه کوم. په
نوم بلال احمد دی، د کندهار په انتون محصول يم. رښتیا هم چې زیات وخت مثلا د زده کړو څخه به برخې پاتې و، شاوخوا یو کال کېږي چې مثلا زده کړو ته لاسرسی نه درلودي، نو اوس مثلا ډېر خوشبینه سوي دي خپل راتلونکو ته.
د لوړو زده کړو وزارت د یکشنبه په ورځ په افغانستان کې د پوهنتونونو د بیرته پرانیستو اعلان وکړ چې له مخې به یې په ګرمو سیمو او ولایتونو کې پوهنتونونه د چهارشنبه او د کابل په ګډون په سړو سیمو کې به د کپ په اومه پرانیستل شي. د لوړو زده کړو د وزارت د مهالوېش پر اساس د پوهنتونونو د پرانیستلو وروسته به محصلین د درې اونیو دپاره د تیر سمستر درسونه ولولي، او د درې اونیو وروسته به د سمستر ازموینې پیل شي، او د ازموینو وروسته به نوی درسي سمستر په عادي ډول دوام ومومي. همداشان د څوارلسم لمریز کال د کانکور د ازموینې یالي او محصلینو د نوملیکل بهیر به هم د نوی سمستر د پیل وړاندې ترسره شي. افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ وروسته دولتي پوهنتونونه پلانونه سر شول، خو په خصوصي پوهنتونونو کې د نجونو او هلکانو په جلا ټولګیو کې زده کړې له وړاندې پیل شوي دي. د نوې کړنلارې له مخې به نجونې او هلکان په دوه جلا وختونو سهار او ماسپښین پر مهال په دولتي پوهنتونونو کې زده کړې وکړي. ملګرو ملتونو د پوهنتونونو د پرانیستلو پریکړه سایلې ده. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومی منشی ځانګړی استازي د بیرلنس د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې راځي ټول پوهنتونونو ته د ځوانو انجینو هلکانو د ستنېدلو د بهیر څخه ملاتړ وکړو. میرمن لینز ویلي چې ملاتړ یې کولی شي د پوهنتونو استادانو ته د سکالرشیپونو په ورکولو باندې غور وکړي. د مخ افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یو نامه هم د خپل ټویټر په پاڼه د پوهنتونونو د پرانیستلو هرکلی کړی او ویلي چې دا ډېره زیاته مهمه ده چې هر ځوان او هر ځوانه په مساوي ډول زده کړو ته لاسرسی ولري.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر مامورانو پر طالبانو غږ کړی دی چې د هغو شپږو ښځو د سرنوشت په باب ورته معلومات ورکړي چې دوه اونۍ مخکې په کابل کې وتښتول شوې. له ژنیو نه بعد خبري علي لیزا شلاین د رالیګلی رپورټ خلاصه له سید سلیمان شاه نه واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر وای چې د هغو شپږو ښځو د سرنوشت په اړه ډیره زیاته اندېښنه لري چې ویل کیږي په کابل کې د ښځو د حقوقو په خاطر د مظاهرو په ارتباط نیول شوی دي. طالب چارواکو پروانه ونی کې اعلان وکړ چې دغه لادرکشو افرادو په باب تحقیقات کوي. په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر ویانده میرمن روبینا شمدسانی وای چې د لادرکشو ښځو د سرنوشت په اړه تر دې دمه په یقیني توګه معلومات لاسته نه دي ورغلي.
We call on the de facto authorities to publicly report on the findings of their investigation.
موږ پر واکمنو چارواکو باندې ځخ کوو چې په څرګنده او ښکارا توګه د دوغو شوزو او د هغوی د خپلوانو د تشتول کېدو او د لادرکه کېدو په اړه د خپلو تحقیقاتو نتیجې روښانه کړي. باید چې د مسؤلیت او خوندیتوب او په سمدستي توګه د خوشی کولو لپاره ټول ممکنه اقدامات وکړي او له ټولو مسؤل کسانو سره حساب وکړي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر وایند وای لکه وخت نه چې د خزي لادرکه شوې دي د یو شمېر نورو هغو خزو د کورونو د لټولو او تلاشي په اړه هم د اندېښنې وړ ریپورتونه ورته رسیدلي دي چې په مظاهرو کې برخه اخیستې وه. نو موږ وای دا چې د خزي چیرې وړل شوې دي او روغتیايي وضعیت څنګه ده تر اوسه لا په دې اړه څرګند او روښانه معلومات نه دي حاصل شوي. د نوموړې په وینا دا ډول پیښې به د سجمی توګه د ویرې او بیتمنانې فضا رامنځته کوي.
These reports have also brought into focus what appears to be a pattern of arbitrary arrests and detentions, as well as torture and ill treatment of civil society activists, journalists and media workers. And
دغه راپورونه په دې اړه هم زموږ توجه راجلب کړی دی. دا سشکاري چې په قصدي ډول د مدني ټولنې د فعالانو، ژورنالیستانو، مطبوعاتي کارکونکو، د پخواني حکومت د مامورینو او د امنیتي ځواکونو د غړو نیولو، توقيف کولو او له هغوی سره نامناسب چلچلن پیشه وخت په افغانستان کې روان وي. مشته همداشان له بشري حقوقو څخه د نورو سختو سرغړونو په اړه هم د اعتبار وړ رپورټونه را رسیږي.
خود طالبانو د حکومت مطبوعاتي ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه انتقادونه او نیوکی ردی او د ژورنالیستانو د پښتنو په جواب کې په دې اړه ویل چې دغه خزې له طالبانو سره په توقيف کې نه دي. خدا خبره هم وکړه چې چارواکي د مخالفانو او د هغه چا د نیولو او توقيف کولو حق لري چې قانون ماتي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
تاسو زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. طالبانو چې د جګړو په میدانونو کې ډیر وخت تیر کړی اوس په جبر د امنیت تامینولو ته مخه کړې ده. په کابل کې میشتي و کورنۍ د طالبانو په پوسټه کې د خپل لور د وشتل کېدو له کبله غمجنه ده. زینب د واده له مراسمونو کور ته روانه و چې طالب وسله والو پرې ډزې وکړې او وی وژله. طالبانو د دې پیښې له کبله بخښنه غوښته. نور جزئیات په رپورت کې اورئ.
په هغه شپه زینب د خپل کورنۍ د غړو او ملګرو سره د یو واده نه کور ته روانه و چې د تلاشۍ په پوسټه کې دوه طالبانو موټر ودراوه.
چراغ د سیره کشید انداخت د شیمو که انداخت طفل بود دیگه کلش سیاسرا بود. گفت برو ما را گفت برو توی سه قدم که سه متر کسون تیر شنیم از پرسر فایل کرد دو مرمی فایل کرد.
با موتر که 15 کس از پارو و چه دو مرمنی او دو هم ماشومانو. طالبانو پا دی موتر بانده ده شان اندازی کرده بی او زینب همال تلگیده لیوا.
زینب دایی دستم بود ما موبین بودم همکار مدعی پلو همشیرم که وقتی که من میخورد سرم شیرم اینم تو آمد سر شانه سرش که روز کرد باید جان داد.
زینب چو لگیده نو طول و چخ سوری شروع کرد خو زینب زواب بر نکرد. زینب وشل شوی با
خیلی عزیز جان مرا میگرف جان زینب را نمیگرف اگه من در موتر میبودم که زینب گلا زده بود خود من که دروی من داختم حاضر بودم من بمرم زینب نمرم.
د طالبانو حکومت وایي چې د دې پیښې په ارتباط دوه طالب وسلوال نیولې دي. چارواکو د دې غمجنې کورنۍ نه بخنه هم غوښتي ده او د طالبانو مشران کور ته ورغلي دي. د شپږ لکه افغانیو مالی کومک ژمنه هم ورسره کړې ده. د زینب د وژنې دې پیښې د طالبانو د حکومتدارۍ د ظرفیت په حق له سوالونه پیدا کړي دي چې یوه جګړه ماره ډله په مسؤلیت منونکي حکومت څنګه بدلېدلی شي. یوازې د زینب د وژنې پیښه د طالب وسلوالو د خودسرۍ بیلګه نه ده بلکې طالبانو په کابل کې مظاهره کوونکو ښځو باندې هم مرچ سپرې کړي دي او هوایي ډزې هم کړي دي. دوی خبریالان وهلي او بندیان کړي هم دي. طالب مشران وروسته د دغو پیښو غندنه هم کړې ده. په دې نږدې اونیو کې د احتجاج کوونکو کورونو ته د استخباراتي چارواکو ورتلو هم خلک ډیر ورخطا کړي دي. نړیوال هم د طالبانو د حکومتداري طریقې ته ګوري چې دوی په دې بحراني حالت کې نظام څنګه چلوي. طالبان په خپل دویم دور کې نسبتا ډیر په استقامت روان دي خو تر اوسه یې نور خلکو ته په دولتي چارو کې د برخې ورکولو اجازه نه ده ورکړې. د طالبانو په حکومت کې د تصفیه د کمیسیون رئیس لطف الله حکیمی وایي چې دوی په خپل صفوفو کې د نامطلوبو کسانو او د خود سرو پیښو پلټنې کوي.
پاک دغه دم دغه مطلب دنو چې دیني موږ محکمه ته وسپارل بندیانم کړو محکمه ته وسپارل دیني مو وېسته ټولات خپل ژوندۍ وکي آزاد موږ کار نه پته.
طالبان دا ځلې د خپل تیر دور په شان خلکو ته علني سزاګان نه ورکوي. یوازې یو څو غلو او تورن کسانو ته سره عام سزاګان ورکړي دي خو نور قضیې هغه محکمو ته معرفي کوي چې طالبان په خپل پکې قاضیان دي. په مجموع کې د افغانستان په خارونو کې خلک لا هم د طالبانو په لیدو ورخته او پریشان کیږي.
د ترکیه جمهور رئیس اوکرين ته ځي چې د جنجال د ختمېدو لپاره د منځګړي نقش ادا کړي. د امریکا ژغ خبريال لورن جونز په دې باره کې د راپورټ را لېږلې دي چې خلاصه به زه خلیل خان تاسو ته وړاندې کوم. ټاکل شوی چې د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د پنځشنبې په ورځ د کیف او ماسکو ترمنځ د جنجال په ختمېدو کې د منځګړیتوب لپاره اوکرين ته ولاړ شي. سره لدی چې شاغلی اردوغان د روسیې او اوکرين د جمهور رئیسانو سره د نږدې اړیکې لري خو کارپوهان وایي چې هغه بشای د دواړو خواو څخه د ستونزو سره مخ سي. خو شاغلی اردوغان هیله لري چې دا جنجال به حل کړي سي. په اروپایي شورا کې جکپوړي کارپو اصلي آیدن تاباس وایي چې د ترکیه جمهور رئیس په دې اند چې هغه د ماسکو او اوکرين ترمنځ د منځګړیتوب لپاره برابر دی. هغه وایي
ترکیه از ان ا ګود پلیس اکچولی ټو میډییټ بټ my pessimism comes from the Russian perspectives. I don't think the Russia is looking
ترکیه په خورا علاقمندی سره غواړي چې په دې جنجال کې د منځګړیتوب نقش ولري. اوردوغان غواړي چې د اوکرين د جمهور رئیس سره د خپل اړیکو څخه ګټه واخلي. دا چې ترکیه د ناتو غړی هیواد دی او اوردوغان جمهور رئیس دی او د شاغلی پوتین سره هم اړیکې لري نو په دې خاطر هغه د منځګړیتوب وړاندیز کړي. د اوکرين جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی د ترکیه د جمهور رئیس د منځګړیتوب غوښتنې ته هرکلی ویلی خو روسیې بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. اردوغان په داسې حال کې اوکرين ته ځي چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د سه شنبې په ورځ پر امریکا او متحدونو یې تور ولګوه چې د روسیې مهمو امنیتي غوښتنو ته پام نه کوي. نوموړي زیاته کړه چې ماسکو په پام کې لري چې د اوکرين په سر د تاوتریخوالو د کمېدو په اړه ډېر مذاکرات وکړي. دا د تیرې څه باندې یوې میاشتې راځي د پیسو او تاوتریخوالو راورسته د پوتین لومړی څرګندونې دي. نوموړي وړاندیز وکړ چې په اوکرين د روسیې احتمالي رغل ممکن قریب الواقع نه وي او هدي عقل د ډیپلوماسۍ د یو بل پړاو چانس هم احتمال لري.
رپورټونه ته د واشنگټن د سټډیو نه ادامه ورکوم. د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر وایي چې که روسیا پر اوکرين یرغل وکړي نو پر ماسکو به تر ټولو سخت بندیزونه ولګول شي. رابرت منندز دغه اقدام د بندیزونو مور بولی. لبل خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غونډې یوه ورځ وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سه شنبې په ورځ د خپل روسي سیال سره د اوکرين پر موضوع خبرې وکړې. اما آیا روسیه به پر اوکرين یرغل وکړي او کنه؟ د دې او نور پوښتنو ځواب پر رپورت کې اورئ.
دا چې د مسکو او واشنگتن ترمنځ وضعیت ترنګلې شوه د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د قوت یادونه کوي.
موږ د پرمختګ لپاره په ډیپلوماسۍ کې ګار کوو، خو د اوکراین شاوخوا د روسیې د پوځي ځواکونو د مسلسل ځای پر ځای کولو په صورت کې چې هر څه پیښیږي موږ ورته تیاری لرو.
په همدې حالت کې ټاکل شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن او د روسیې خارجه وزیر سرګی لاوروف نن د سیشن به پورس ټلیفوني خبري وکړي. د دوشنبه پورس د ملګرو ملتونو په امنیت شورا غونډه کې د دواړو هیوادونو سفیرانو مخامخ د روسیې په دې منکرېدو جدي بحث وکړو چې وی په گاونډي اوکراین د پوځي یرغل نیت نه لري.
په اروپا کې چې کوم وضعیت سره مخامخ یو، بیړنۍ او خطرناک دی، او دا خطر د اوکراین او د ملګرو ملتونو د هر غړي لپاره تر دې نور نه زیاتیږي. د روسیې اقدامات د ملګرو ملتونو د موافقې په هر مورد کې سرغړونه ده. دا د سولې او امنیت لپاره یو څرګند او معلوم تهدید دی چې هر چاته روښانه دی.
روسیه د ایدار ردی او سفیر یې وی د يرغل هیڅ اراده نه لري.
رازګوري او غریدوشي وایني سامي په سیبي پروکسو
تاسو وړه چې جګړه وشي تاسو ورته منتظر یاستئ چې دا وشي، لکه خبر نه مخکاري چې دا حالت رښتیا شي. دا سه حال کې موږ نه یوازې دا ډول ادعاوې رد کړي، بلکې په دې ټوله موده کې په اوکراین د یو پلان شوی خطر خبره هیڅ یو روسی سیاستوال یا چارواکي نه کړي.
خود اوکراین د مرکز کیف اوسیدونکو نن سیشن بی اول روسیه د اوکراین په سرحدي پولو کې د زرګونو عسکرو ځای په ځای کولو سره یو رواني جګړه پیل کړي او اوکراین او ټوله نړۍ تیر باسي.
زما په نظر که روسیه کوم څه کول غواړي نو زموږ هیواد به له منځه لاړ شي، بمبار به شي، ټوټه ټوټه به شي، چور به شي، او موږ به یې په مقابل کې هیڅ ونه شو کړی.
فکر کوم روسیه اوکراین او ټوله نړۍ تیر باسي. هغه ځواکونه چې اوس د اوکراین په سرحد کې دي همدا تیر ایستل دي.
زما
په نظر لومړی خو دا یو رواني جنگ دی. اوسنی فشار او حالت چې رامنځته شوی او فدراتیف روسیې د اوکراین شاوخوا رامنځته کړی د خلکو په ذهن یو ډول فشار دی.
د روسیې د پوځي یرغل د اندېښنو او ناندرو په دې وخت کې د اروپایي اتحادیې کمیسیون نن سیشن به خبر ورکو چې د اوکراین د اقتصادي ثبات او پیاوړي کولو لپاره یو اشاریه 15 دیرش میلیارد ډالر اوږد مهاله پور ورکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته ادامه ورکړه. د نایجیریا روغتي چارواکي وایي چې په دغه هیواد کې د خلکو د عمر د دوام تمه په نړۍ کې تر ټولو نورو خراب ده. انفلونزا او سینه بغل دواړه د مړینې اصلي لاملونه دي. د نایجیریا د کراسن په ایالت کې د هوا سختې ککړتیا تنفسي ناروغۍ زیاتې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل په رپورت کې اورئ.
هر ورځ کار ته د تګ نه مخکې د پورت هارکوټ اوسیدونکو ډیوډ ټولو اډامو د ککړې هوا په مقابل کې د ځان خوندي کولو لپاره خپل خلا او پوزه په ماسک پټوي.
په دوامدار توګه هر ورځ هر کال موږ د ککړې هوا سره ستونزې لرو. موږ د ورځې په اوږدو کې، د شپې په خوب کې، کله چې موږ کار کوو، کله چې تمرین کوو، په دې زیان رسوونکې هوا کې سا اخلو.
د مخ ماسک اغوستل دلته د کرونا وایرس ناروغي پیل کېدو د مخه هم یو عادي کار و. دا ځکه چې د نایجیریا په دې ښار کې هوا د اوږدې مودې راهیسې د غیر قانوني تیلو تصفیه کولو او د نورو دغه ډول فعالیتونو له کبله ککړه شوې ده. روغتیا چارواکي وایي چې په هوا کې کاربن په ایالت کې تنفسي ناروغي زیاتوي. په دغه ایالت کې په 15 کلونو کې د تنفسي ناروغۍ شاوخوا 3000 کزیې رامنځته شوې دي. ایالتي چارواکي وایي چې په اغیزمنو سیمو کې د ستونزې حل کول پیل کړي دي.
که چیرې دغه عمل زموږ پر روغتیا اغیزه ونه لري نو موږ به فکر ونه کړو. موږ دلته یو، موږ د دې نه مرو، موږ دا درد احساسو. زه دلته هر ورځ په دې سیمه کې یم، کله نا کله زه خپله دروازه خلاصوم. هر چیرې تیاره وي پکار ده چې د لمر رڼا وي.
تنفسي ناروغي لکه انفلونزا او د سینې بغل د مړینې لوی لاملونه دي. د روغتیا نړیوال سازمان د اټکل له مخې په 2013 کال کې په نړیواله کچه نږدې 300,000 خلک د دې ناروغۍ لامل مړه شوي. ایالتي چارواکي د دې ستونزې د لا زیاتېدو لامل د هوا ککړتیا بولي او د دې کال له پیل راهیسې د غیر قانوني تصفیه کوونکو په ضد اقدامات هم کړي دي. خو انتقاد کوونکي په دولتي چارواکو تور لګوي چې د ککړتیا د مخنیوي لپاره کافي اقدامات نه کوي.
حکومت د تیلو او ګازو په عایداتو کې لیوالتیا لري، خو د خلکو سره دلچسپي نه لري، دوی د چاپیریال سره لیوالتیا نه لري.
د اوس لپاره د دغه ایالت چارواکي وایي چې دوی به د غیر قانوني تصفیه په اړه خپل عملیاتو ته دوام ورکړي او د خلکو د خوندي ساتلو لپاره به د نورو لارو لټولو ته هم دوام ورکړي. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
درنو اوریدونکو، سم فهمو کې د امریکا غږ سر مقاله ده.
د بهرنیو چارو وزارت د تروریزم په باره کې د 2000 کال د هیواد راپورټونه یا سی آر ټی خبره کړې دي چې د تروریزم په خلاف مبارزه کې د کامیابۍ عمومي نظر همدغه راز د نوي او دوامدارو غاښونو په اړه چې د تروریستي سازمانونو لخوا مخامخ شوې دي وړاندې کوي. د راپورټ د ساوی معلوماتو زمیمه خي چې د تروریستي حملو شمیر او د غیر طبي ملینیوم مشمه دواړه څه باندې 10% د 2019 کال په مقایسه په 2020 کال کې زیات شوی. د تیر کال تر پای پورې تروریستي ګواښ په درسته نړۍ کې په سیمو کې په جغرافیې سطح ډېر تیتو پارک شوی. امریکا تدریجي ګواښ ته ځواب ویلی دی په دې کې د نړیوال ائتلاف پراخېدل شامل دي چې آیسیس ته ماتې ورکړي چې اوس یې شمېر څلور اتیا غړو ته رسیږي. د آیسیس د ماتې ائتلاف کار کوي چې په عراق او سوریه کې لاسته راوړنې غښتلې کړي، په داسې حال کې کوششونه پراخوي چې په لویدیځ افریقا او ساحل کې د آیسیس د مخ په ودې ګواښ مخالفت وکړي. په 2020 کال کې په ټوله لویدیځه کره کې نه هیوادونو او اروپا مهم ګامونه وچت کړل چې حزب الله غوره کړي، بندې کړي، کنه محدودې کړي. له نژادي یا قومي هدف نه وده کوونکې ګواښ منعکس کېږي. د بهرنیو چارو وزارت په 2020 کال کې د لومړي ځل لپاره یو سپین پوست عظمت طلبه تروریستي سازمان د بندیزونو په لیست کې هم شامل کړ. د روسیې د امپیریال تحریک او د دې د درو مشرانو په خلاف بندیزونه ولګول. امریکا او د دې انډوالانو د القاعده یا اي کیو او په درسته نړۍ کې د دې په غړیتو منل شوو ډلو سره په 2020 کال کې مبارزې ته دوام ورکړی. اي کیو خپل حضور په خارج کې نور قوي کړی دی، په خاصه توګه په منځني ختیځ او افریقا کې. ایران په 2020 کال کې په سمایزه نړیواله سطح باندې د تروریزم د اقداماتو دوامدار ملاتړ کوي. ایران په سمایزه سطح د نیابتي جنگونو ملاتړ کوي او د حزب الله او حماس په شمول په بحرین، عراق، لبنان، سوریه او یمن کې د انډیوالو ډلو ملاتړ کوي. د ایران سپای انقلاب د ایران لومړی اکټران دي. د تروریستانو د استخدام او تمویلولو او په ټوله اروپا، افریقا او آسیا کې د توطیه جوړولو په ملاتړ کې دخیل دي. امریکا ته بین المللي کوششونو په لارښوونه کې مهم رول لوبول ته دوام ورکوي چې د نړیوال تروریزم مخه ونیسي. په 2020 کال کې امریکا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یو دوه شپږو بندیزونو د کمیټې د کوشونو مشري کوله چې په لویدیځ افریقا، لوی سارا، لیبیا، یمن او اندونیزیا کې د آیسیس پورې مربوطې ډلې د بندیزونو په لیست کې شامل کړي. امریکا ته بین المللي انډیوالانو په قربتوب کې بوخته ده چې په آنلاین او د آنلاین نه بهر په دواړو طریقو د تروریزم مخه ونیسي او مخالفت یې وکړي. د روان کال د سی آر ټی راپورټ د امریکا کلکه ژمنه منعکسوي چې د تروریزم له دوامداره ګواښ نه د امریکایانو او د دوی د متحدینو ژوند ژغوري.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ سر مقاله واورېده چې د امریکا رسمي نظر څرګندوي. په همدې سره د نن سره خبرونه پای ته رسیږي. مننه چې تر دې شیوین د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واوریده. تر بیا خدای مرشي.